دا مشال اړیو د سړی مشر وخت مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري کړي کې زه ګل آیاز او ملي حمیرزاده درته هرکلی وای. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم درخورو. خو لومړی وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټپتا. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هی د خودلې چې د افغانستان سولې پاړه د همکارۍ سلور اړخي زډله بهالې دل بغټور ثابت شي. د پاکستان سنټ یوې قائمه کمیټې په اسلام آباد کې د داعش د جندو پر لګول کېدو اندېښنه څرګند کړي. او عراقوي ترکیه له بغداد سره د خام تیلو برآمد معاملې کولو باندې رضامندي خودلې. تفصیل: د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي هیله لري چې د افغانستان سولې پاړه د همکارۍ سلور اړخیزې ډلې بحالېدل به ګټور ثابت شي. نن په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ونیزې خبرې هنډې په وخت خارجه دفتر ویان نفی زکریا خبریالانو ته وویل چې امریکا د سلور اړخیزې ډلې په بحالېدو رضامندي ښودلې او په دې اړه د افغانستان ملي امنیت ادارې وروستی بیان هم څرګندې. نوموړي وویل د همکارۍ دغه ډله مخکې هم مؤثره ثابته شوې ده چې توجه یې په افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي ده. په دغه سلور اړخیزه ډله کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دي. دغه ډلې مخکې هم سوارې په افغانستان او پاکستان کې سره لیدلې دي. ذکر یې زیاته کړه په وروستو کې د پاک افغان لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ملاقاتونه څرګندوي چې دواړه طرفونه ښه تعلقات ساتل غواړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې د ترهګرۍ ضد کمپین سره یوځای شي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د حقاني شبکې او حافظ سعید په شان ناصر په پاکستان بوج دي او له دې ځان خلاصولو لپاره باید دوی ته وخت ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس پرون په کابل کې وویل
د وی د جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژي او بیا ځلي تعهد د پاکستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه ده ځانګړې شوې، بلکې د ټولو هغو مسؤولو دولتونو چې غواړي ترهګري له منځه یوسي او بېګناه خلکو ساتنه وکړي ښکیل دي.
بلخوا د نهې په ورځ ناوخته په نیویارک یوې غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې په پاکستان د ترهګرو ډلو د پاللو تور بې ځایه دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي قبایلي سیمې په مرکزي بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی. پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې شاهد خاقان عباسي وویل چې د حکومت توجه د کډوالۍ په بحالې ده. نوموړي د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د قبایلي ولس د قربانیو هم یادونه وکړه. پرون د پاکستان د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټه په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا د اسلامي دولت وسله والې ډلې بیرغونو پر لګول کې دوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې له داخله چارو وزیر مملکت نه غوښتنه وشوه چې په دې لړ کې پلټنې وکړي. په دې اړه د یادې کمیټې یو غړي سینیټر شاهي سید نن مشال ریډیو ته وویل دا ستمبر پر څلېرویشتمه د اسلام آباد په لویه لار ایکسپریس وی باندې نامعلومو کسانو د داعش وسله والې ډلې بیرغونه لګولي وو. او د داخله چارو وزیر مملکت تلال چودري وایي چې په پاکستان کې داعش وسله والې ډلې نشته. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای په نوې دلی کې په د هند ولسمشر تر څنګ د دې هیواد له وزیر اعظم او بارنو چارو له وزیر سره د دواړه هیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله چې نن یې د هند په مرکز نوې دلی کې د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه په یوه خبري ناسته کې ویل ترهګري د سیمې لپاره ګډ خطر دی او باید په لمینځه وړلو کې ټول هیوادونه برخه واخلي. افغان پولیس وای په کندهار کې په یو ځانمرګي حمله کې لکتر لګه دولس افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. پولیسو نن ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د حکومت او پولیسو په مرکز حمله کې یو ځانمرګي برید کوونکي له بارودو ډک موټر چلولو په وخت ځانوال وځولو. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ویلي چې دولس امنیتي اهلکار وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د دغه برید ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس او د نیټو سیکرټری جنرال ینس سټولټنبرګ کابل ته د ناسا په دورې پر مهال له افغانستان سره خپل ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنتیا څرګنده کړې ده. پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه غونډه کې ماتس او سټولټنبرګ ژمنه وکړه چې هر هغه سبق کوي چې دغه هیواد د نړیوالو ترهګرو په نازای یو ځل بیا جوړ نه شي. سټولټنبرګ ویل ائتلاف لږ تر لږه د 2016 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د فنډونو ورکولو ژمنتیا لري. نوموړي ویل نیټو به افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هر کال شاوخوا یو بلین ډالره ورکول جاری ساتي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی دفتر وایي ترکی دغه هیواد ته ویلي چې یوازې له عراقي حکومت سره د خام تیلو د برآمد معامله کوي. نن په دغه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم له عبادی سره په ټلیفوني خبرو کې تصدیق وکړو چې د ستمبر په 15مه د عراق په کورد اکثریت میشته سیمه کې د ټول پوښتنې پس چې د عراق حکومت څه فیصلې کوي دوی به ملاتړ کوي. بیان وایي د دې ترڅنګ د عراق حکومت ته د تیلو برآمد محدودولو خبره شوې ده، خو نور وضاحت یې نه دی ورکړی چې انکره به دا معامله څرنګه سنبالوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په انکارا کې ملاقات کوي. د دغه ملاقات مرکز به د شام او عراق په اړه خبرې اترې وي. د پوتین یو ورځنی دوره تر هغې درې ورځې وروسته کیږي چې مخکې دواړو مشرانو په ټلیفون خبرې کړې وې او د عراق په کورد میشته سیمه کې پر متنازع ریفرنډم هم غږېدلی وو. د اردغان دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې دواړه مشران به د دوه اړخیزو تعلقاتو ترڅنګ په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو په تېره په شام او عراق خبرې کوي. او ټولنیزه شبکه ټویټر به نن د امریکا کانګرس دوره کوي. دا دوره د 2018 کال د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې تر اوسه مبینه لاسوهنې د هغو پلټنو برخه ده چې د امریکا سینټ او ایوانې نمایندګان یې کوي. د بندو دروازو تر شا ملاقاتونه تر هغې یو میاشت وروسته کېږي چې مخکې فیسبوک هم امریکایي کانګرس ته معلومات ورکړي وو. د سینټ او ایوانې نمایندګانو پینلونو د دې ترڅنګ ګوګل ته هم د اورېدنې په غونډو کې د ګډون کولو بلنه ورکړې. دغه کمیټه په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو پروپاګنډې په خپرېدو په دې کې د روس ته مبینه لاس لرلو او انتر دې د ځینو امریکایي وګړو یا ادارو د ممکنه رول پلټنې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه د موسم له محمد عمران نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 1.2 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 او یا پیسې اخیستل کیږي او 1.3 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 28 روپۍ 40 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 شپېته پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 306 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 43 سینټي ګریډ او زیات نه زیات 36 سینټي ګریډ وي. بنو کې به کم نه کم 38 او زیات نه زیات 13 او کوټه کې به کم نه کم 40 او زیات نه زیات درجه حرارت 38 سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د وشال رادیو نو واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی بهې درته له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال محمد عمران وړاندې کړ. درنو اوردونکو کچې راسه دروانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. پاکستان وای په افغانستان کې جوړجاړې لپاره همکاري ته تیار دی. دا پاکستان وزیر اعظم وای چې قبایلی سیمې په قومي بهیر کې شاملول په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. په سینټ کې د قبایلی سیمو غړي ملک مومن خان په دې اړه وای
پکار دی چې وشي په پټه د پنسیډنس دی لوکین لږ ډېر اختلافات سره متفق شوی نه دي چې هغه متفق شي نو الی حکومت هم باندې کې د
دا خبر ایجنسی انتظامی دا باڑی بازار درې نور لوی مارکیټونه بیرته پرانست دي. ځای خلکو په دې اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې.
ډیر خال په دا باندې پچول ټول دا خو چې زرګاو باندې دکانونه وو بالکل سوشل اپاتا وو چې د کروڑاو نقصان شوی راي په دا کې دی. لکه
د خیبر پښتونخوا حکومت زنانه کاروبار کوونکو لپاره صنعتي خارګوټو کې 15 پلاتونو کوټه ځانګړې کړې ده. د دې ګټه بس وي دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو د مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غواکې. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فیز ذکریا اونیز خبري غونډې پر مهال ویل دي چې افغانستان کې جوړجاړې لپاره هر قسمه همکاري ته تیار دي. نوموړي اونیز خبري غونډې پر مهال افغانستان سره د پولي د تنظیم په شبل په مختلفو شوبو کې دا کار په اړه سرګندونی هم وکړي. نو موري په خپل خبرو کې په افغانستان کې د جوړجاړې لپاره د څلورو هیوادونو یا QCG د بحالېدو په اړه هم خبري وکړي چې تفصیل یې د رابع اکرم خان په راپور کې وره.
د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر وخت د پاکستان خارجه وزارت بیان نفیس ذکریا وینا و. په دې ورسو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونه نخکاری چې دواړه اړخونه اړیکې ساتل غواړي. په دې موقع نفیس ذکریا د ملګرو ملتونو د عمومي سمنې د غونډې په موقع د پاکستان خارجه وزیر سره د افغانستان خارجه وزیر او د کمیسر امتیا مشیر او د پاکستان خارجه سیکرټری سره د افغانستان مرستیال وزیر د ملاقاتونو حواله ورکړه. دی وای دا ټول ملاقاتونه اشاره کوي چې دواړو خواوو ته څه احساسات دي. دواړه خواوې یو بل سره اړیکې ساتل غواړي. موږ وکتل چې خلک مثبت خبرې کوي. تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره د بیان حواله ورکړه، نو زما په خیال دې ته کتل پکار دي. موږ له مخ په وړاندې تل پکار دي او باید چې د افغانستان سول او ثبات لپاره کار وکړو چې له تیرو څلوېښتو کالو راسي په ناکرارۍ کې دي.
In turmoil for the last 40 years.
د خارجه وزارت ویان خپل خبرو کې زیاته کړه چې موږ افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، د ترانسپورت، تجارت، امنیت او د پولیس د تنظیم نه علاوه په نورو شوبو کې هم د دواړو ملکونو او د سیمې د پرمختیا لپاره کار کول غواړو. د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمې سچارو کارپوه خبریال هارون رشید وای ملاقاتونه کیږي خو اړیکې لا هم سمې نه دي.
پاکستان ته به د امریکا یو ټوله نه چې دا خبره راځي یو وخت ولی پاکستان نه خلکو تلی دی خو هلته نه خلکو راتګ چې دی هغه ایسار شوی او پاکستان لاسټ ټایم ورته ویلي چې موږ مصروفي وینو تاسو خپل مشران چې دی هغه عمل لا را لېږئ. نو کېدی شي د اکتوبر کې چې کوم پاکستان ته د دوی ټولنه راځي هغه نه لږ حالات بهتره شي او دواړه هېوادونه چې دی هغه کم ماضی کې غلطیانې شوې دي هغه نه سبق بوالي او غواړي چې دواړه دا انګیجمنټ چې دی افغانستان باندې دا یو ښه اړیکه او یو خصین طرف ته دی روان کی.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وای چې د افغانستان د مسلې په هواري فکر پکار دی.
ملاقاتونه خو ډېر خوشې دي نو خو انکار نشي کولای هر وخت پکار دي او بای چوشي بای چنده سي کیږي. خو اصلي خبره دا ده چې خالي د دولتونو په منځ کې تعلقات ډېر مخشي خو چې ال تاسو پورې جنگ روان وي نو دا مسله به همدغه مشکل به همدغه شان کیږي.
هم روانه میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره ملاقاتونه کړي وو. په دې ملاقاتونو کې دواړه خیس اړیکې د نور خی کولو په اقداماتو خبر شوی وو.
مشاله لري تاسو غوږی درنوږه د پاکستان بارونو چار وزیر خواجه آصف په امریکا کې د خبر پر محل منلي چې د دوی په خاورې ځینی موجوده وسلواله ډلې پر دغه هیواد بوجدي. په همدې حال کې ځینی سړونکو نیوکه کوي چې د ترهګری زپر لپاره اعلان شوی قومي اکشن پلان سم نه دی عملي شوی. په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په شان خلک لا هم ځوانه سخت دریځ ته حسابي. زموږ همکار بشیر غوخت د پاکستان د دفاعي چارو یو پوها اسد مندیر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستانی چارواکي ولی پر داسې محل د وسلوالو پښتون او د هغوی د لاسه ورپیخو حالاتو په اړه اعتراف کوي. نوموړی په جواب کې وایي
تېبه خدای او حقیقت ته چې د پاکستانی ریاست هغه تیار کړیو چې تاسو وګورئ لار شي کشمیر او چې 9/11 شو 2004 کې د دې به فیصله وکړه چې دا دهشتګرد تنظیم شو. نو دې دا فیصله وکړه چې دا خلک جدي چې موږ جنگولي دي نو پکار دی چې دې موږ داسې پرې نه دو او دې با چې ستاتې مین سیم گئی دا وکړو. هغه وجہ دا وا چې جیش محمد مخک دے سرکاری دغه سیٹلمنٹ اونکو په کې نیم نظر خلق لاړو جنوبی او شمالي وزیرستان او افغانستان او الکنه پاکستان فوج د پاکستان قوم سره یو جنگ شروع کو. نو دا خبره خو دې غټیک ده لشکر جنگ وچ دا هر یو تنظیم سره دا ده څومره خلک چې مرکیږي دې کې د لشکر جنگ وی لاس
امریکی چې نوې سټریټیجی دا د دې وجنه خو پاکستان دا خبرې نه دي شروع کړي کنه رښتیا هم پاکستان غواړي چې په دې پالیسی باندې رو رو قرار قرار د سره غور وکړي.
دا د امریکی دا نوې پالیسی نه ده ته تاسو باندې وی آئے خو دې کې نوې دا چیز نشته. تاسو دا وګڼئ چې د لس کالو نه دی لګې دي لس کال 2007 کې شروع شوه دي چې دې موږ هلته جنگ ځکه نه ګټو چې تاسو حقانینو خلاف اکشن نه اخلي. هغه پورا یو خدای د حقانینو صلاحیت کړي کنه هغه دې اگزیجریټ کړي. هغه دومره تکړه نه دي چې څومره دی یې چې هغه تکړه دي. هغه د طالبانو نشه دي خو دې علاقې کې اوسې دي خیبر فاټا کې نو هغه پسې دی لګېدلې دي. اکانی نتورک کا لیډرانی گنگور جی ابھی خو مخکم پنا شوی دی کنا دولس دیر لس وغیرہ مشہور کمانڈران مڑ دی کنا بدرودی مڑ دے پیٹرول پٹرول کے مڑ دے زدران مڑ دے سنگین مل دے ملا مڑ دے دیر خلا کے مخکم مڑ گڑی واغ وقت کی سیدھے ڈرون کولو انہوں نے پاکستان بغیر ہوئی نہ شکول دے مطلب دے پاکستان رضا پکیوا کنا چی جی دے
یو خبر بل دا میڈیا کې اوس روان چې نېشنل الیکشن پلان چې پاکستان اعلان کړی او خو په هغه باندې پوره عمل نه دی شوی. خلک د اسلام آباد مثال ورکوي چې هغلته مولانا عبدالعزیز ښکاره د حکومت خلاف خبرې هم کوي، د داعش په طرفدارۍ هم خبرې کوي، او بل ورته د داعش جنډې هم په اسلام آباد کې لګېدلې. په دې باندې ولې کاروای نه کیږي؟
دا خو هغه مخکې انټیریئر منسٹر هغه نه کوله، هغه به ویل چې د خلاف نشته، د خلاف ما خیر دیرش نه ډېر کیسونه څوک پکې سپریم کورٹ ختم او اوس هم اعلانیه یې چې موږ داعش پلو ویډیو ریلیز کوي، خو دوی ته هغه څه نه یې کنه. نو دا خو یو دغه د خلکو په ذهن کې شکونه راځي او دوی به هغه نه یریږي کیسه ته مسغو او لویه لانجه جوړه نه شي. خو په کار دی چې د باندې پابندی ده چې تبه خطبه نه ورکې دې چې تبل کې تنه پرته ورکې خو هغه لاؤډ سپیکر باندې پوره دنیا اوري، خو د باندې پکار دې چې اکشن شي.
د دفاعي چارو کارپو اسد منیر چې مشال راډیو سره د پاکستان د بارونو چارو د وزیر خواجه آصف د سرګندونو په اړه مرکه کوله.
د مشال راډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنور کو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای چې قبایلی سیمې په قامی بهر کې شامل ول او د فاټا ولس ته خپل حقوقونه ورکول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي، ځکه چې د فاټا ولز د ترهګریز جنگ کې ډېر زیاتې قرباني ورکړې دي. ولخوا د فاټا پارلماني استازي هم هیلمن دي چې فاټا اصلاحات به ډېر زر عملي شي. په دې موضوع نور تفصیل د رفعت انجم په دې راپور کې.
اسلام آباد کے دچاشمے پما خام د سفران وزارت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی د بریفنگ اور دو پر وقت ہوئے چھ قبائل سیمے پکامی بہر کے برگڑول بے قرشی قبائل پولیس مت بیر تلے گل اور مکمل تو گد ہوئی بحالول د حکومت پر نمڑے ترجیحات کی دی. وزیر اعظم ویلی چھ طرح گرے سخت دریزے پر جنگ کی قبائل الس د ٹول زیات قربانی ور کڑی دی. نہ پاکستان وفاقی کابینے 2 ستمبر پر دولس منیٹا د وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر مشرے کی دشی بہنڈ پر محال پریکر کڑے وا چھ دفاٹ اصلاحات ہوا قانونی مسودہ بدم منظوره لپاره کمی سملی تروڑی چلمه کې د سپریم کورٹ اسلام آباد های کورٹ وا قبایلی سیمو ته غزول کیږي. د ستمبر په 15 منیټه د قانون او انصاف وزیر زاهد حامد دغه مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کا. خود نه مکمل کورم لکبلا د قومي سمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د اسمنه غونډه تر 13 سپتمبر زندولی وا. خو تیرونه د قومي سمبلی په سلور غونډه کې هم پر دې مسوده بحث ونه شو. د فاټا اصلاحات په اړه په سینټ کې د فاټا غړي ملک مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا پارلمان سازو ترمنځ خبرو کې فیصلاتو اختلافات دي، نو حکومت بس په دې اړه دلچسپي واخلي. نو موري زیاته کړه چې حکومت د اوس د خبرو پر ځای اصلاحات په ترجیحي بنیادونو یقیني کړي چې د قبایلی سیمې مسلې زر تر زره هواري شي.
دا یو ګولډن چانس دی چې موجوده حکومت فټله خصوصي هغه ورکی توجه ورکی او دا اقدامات وکړي کوم چې دي هغه له الډي موږ آپشن یې ورکړي دي. حکومت لا چې دې آپشن وکړي کوم یو تل خوښي پکار دا چې فټله دا تاسو ایکسچینج کړي. پکار دا چې وشي خو پټه مینټیجن چې دی لوکین لږ ډېر اختلافات سره متفق شوي نه دي چې هغه متفق شنو الی به حکومت هم پاره کې دلچسپي اخلي.
خو بلخوا په قومي اسمبلی کې د فاټا استازي غازی ګلاب جمال دا خبره ردوي چې خپل منځي اختلافات لري. دی وایي چې په فاټا اصلاحاتو بیلې د حکومت او سفران وزارت سره خبرې اترې روانې دي او هیله لري چې د دوی اعتراضات به لرې کړی شي او ډېر ژر به د اصلاحاتو په اړه مثبتې نتیجې ترلاسه شي.
چې کوم خلک دغه شی ډیل کوي هغه خپل هم کلیئر نه دي، هیڅوک کلیئر نه دي. آر سړی فاټا ریفارم نه بس خلکو یو تش یو سیاسي ناره جوړه کړه، نور چکم دے دی باندے بنیادی کرونا اس حکم نہ کئی لگیا دے نہ کڑے نہ دے نہ بس مو ماغا کوشش اس کا اس کا ہوں یار جگوں تے ریفارمز راوڑوں جو کم خلقو تا قابل قبول بھی خلقو تا آسانی بھی خلقو تا مزید تکلیف نہ بھی کہ ہاؤس تا یوزل راغلن انشاءاللہ ما پورا امید دے چکا خیری دو ہفتوں کے دنن اب مغل سیشن کے بدا پاس
په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د ستمبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې عوامی نیشنل ګوند ټول ګوندی زغونډه را بللې وه چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په فاټا کې د ایف سی آر قانون ختم کړل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنودونکو د قبایلی سیمو په اړه هم تاسو لپاره یو څو رپورټونه لرو. د خیبر انتظامی چارواکو له اوږدې مودې راهیسې د باډې درې لوی مارکیټونه چې بند پراته وو بیرته پرانستلې دي او ورسره د ځینې قومونو مهمې لارې او ترانسپورټ اډې هم خلاصې کړې دي. ځایي خلکو په دې اړه د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي او نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې وو.
د خبر جنسای د باډي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ارشد پریدی د باډي بازار شلوبر مارکیټ کمبر آباد مارکیټ او د نیازی مارکیټ د خلاصولو امر ورکړی دی او د مارکیټونو ته تللې ځنې لارې او ترانسپورټ اډې هم خلاصې کړې دي. چارواکي وای د هر څه د پوځي عملیاتو جګړو لوجې د تیرو وو کلونو راهیسې بند وو. دوی وای تیر کال د باډي بازار انډستریال برخه او ځنی مارکیټونه خلاص شوی وو خو دغه درې لوی مارکیټونه پکې اوس خلاص کړای شول. چارواکي وای اوس دکانداران او سوداګر کولای شي چې خپل ویجاړ شوی دکانونه پکې بیا ورغوي او خپل کاروبار پکې شروع کړي. د باډي شلو بر سیمې یو مشر ایوب پردی د حکومت دغه پریکړې په حق له مشال ریډیو ته وای
قومم دا مطالبه وا او د عوامم دا خبره وا چې موږ لا ډېر تکلیف ته په دالیارو په دا مارکیټونو باندې موږ اډا چې نوی نو کسول دی ابو دین کیږي چې لیار کولو نوی ابو دین کیږي دا خو دې زرګاو باندې دکانونه وو بالکل توڅه لا پاته وو چې د کروڑاو نقصان شوی دی په دا کې جی لگا.
او د باډي د تاجر یونین مشر ایاز وزیر وای
چې کوم دي مارکیټونه دکانونه ټول را ورزیدلی دي او ټول ملبی ال د پراتی دی هغه په لټو چې تل باندې دوه میاشتې ټیم لګی کنه خو کار کې بیا خلک مهنت دي او په خپل باندې شروع ولا او په خپل مهنت سره به دا وز جوړی او هغې چې سره پیسې نه سره څوک ورته خفه دي چې راغله چې خو لو هوټو ټیک څنګه نه هوس د دې آبادې دل غواړي آبادې دل بس دې خلکو سره هیڅ ذریعہ نشته هیڅ هغه نشته ورسره نو بس اوس خو خلکو حکومت ته سترګې دي چې دا به اوس راشي چې موږ سره مدد وکړي چې دا موږ دکانونه به جوړ کړو موږ روزګار د بحالۍ لپاره موږ ته دا نه څه راکړي نو مطالعه ته حکام نه حکومت لا چارواکي نه موږ خاص ته چې راځي چې د کاروباري خلکو سره د مدد وکړي دا به خو ودروي او په اسانو سرایي ته د کارځي ورکړي.
چارواکي وایي چې اوس په باډه کې په مکمله توګه د حکومت واکمني بحال شوې ده او د بیا بحالۍ په پلان هم پکې کار روان دی. د دیوی چې په باډاو تیرا میدان کې پوځي عملیات سرته رسیدلې دي او اوس په تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبر زو مومندو ته درنو اوردونکو په بار مومندو کې د ناقې ټنل یا سورنګ لار پرانستي دستوره پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کړی خو دغه سورنګ د عام تګ راتګ لپاره تر اوسه پورې بند دی. ځایي اوسیدونکو وایي چې دغه لاره د تیرېدو باندې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دوی خپل اندېښنې هم مشال اډو سره شریک کړي دي چې تفصیل د شانواز ترکزی پر راپور کې وو.
د جنرال قمر باجوا لپاره یو غونډه هم جوړه شوې وه چې په دغه غونډه کې د محمدونه پارلماني غړی سینیټر هلال رحمان هم موجود وو.
دا تنن کولاول مخایشو چې دا تنن زغت او دغه کولاول شي خلک د دینه مستفید شي اوس چې دا تنن کولاول شو د تنن له مسبان خلک روان شي دا تنن مخزف لې شي په خو کوم انسان چې دا غلغه تکلیف دی دا حکومت دا وعده کړی دا چې فارم چافنن په جرګه کې چې زبا په دریو میاشتو کې دوباره راځم او دا دی چې کوم پاتې سره دی استتابه کوم.
نن سهار وختي هم دغه تنل پلار کې د غټي دروازې سره ولاړو عسکري غړو چې دروازه بند ده او هیڅ ولسی وګړي ته د تګ راتګ لپاره پر اجازه نشته. د نهقی نه پورې غاړه د ساپو حلیمزو او د باجوړ نه راتلونکي ګاډي هم د نهقی په کنډو ختل او مزه لیکاوه. د سیمې یو اوسیدونکي خیال مومن مشال ریډیو ته وویل
او سپایي رالی چې هیچا ته اجازت نشته دی، خو نن سهار ما خپله تجربه وشوله ځکه چې زه پخپله ورغلم او موږ د اجازات رانه کړه پرېښودو بند دی لا تر اوسه پورې او پته نه لګي چې کله به کلاویږي.
رسول خان حاجي هم د حلیمزو بر محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وویل چې پرون ټوله ورځ په محمود کې کرفیو وه، خو هغوی بیا هم خوشحاله وو چې د نهقی ټنل لار به خلاصه شي، خو په ځای د دې چې خوشحاله شي خفه یې کړل.
خال ټول دې ته په تمه و چې یاره دا لار کلاو شي نو موږ ته به نږدې شي، ناوګۍ پورې به ګنټه مزل خو به رالنډ شي. نو موږ ډېر مایوسه شو دا قام چې موږ له یو جرنیل صاحب راتو موږ خو ته لارو کې راوتو چې خیر مقدم بیا کوو، موږ له به ډېر دغه راوړي خو هغه هېڅ هم موږ له را نه وړل.
د نهقی ټنل اوږدوالی 2.8 میټره دی چې د حکومتي چارواکو په وینا 2,400,000,000 روپۍ خرڅ پرې راغلی. د ټنل نه پورې غاړه تر مامدګټه 46 کیلومتره سړک باندې هم د جوړونې کار روان دی او چارواکي وایي چې تر 3 میاشتو پورې به دغه سړک هم جوړ شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان او غیر سرکاري ادارې فاټا سټوډنټس فورم د یو تقریر مقابله تابع کړې وه چې موضوع یې په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو حالت و. په دستور کې د قبایلي سیمو بیلابیل زده کوونکو ویناګانې وکړې او په هغه سیمو کې د بشري حقوقو په اړه یې رڼا واچوله. چینور تفصیل یې د محمد عمران په دې راپور کې وو.
د دستوري له جوړونکي او د آل فاټا سټوډنټس فورم مشر فرهاد علي وایي چې د دارنګ دستورو مقصد د پاکستانی خلکو تر څنګ نړۍ ته ښودل دي چې د قبایلي سیمو ځوانان او پیغلې هلته د بشري حقونو وضع او ورسره هلته عملي قانون ته په کوم نظر ګوري، یا د هغه ځای زده کوونکي له خپلو مشرانو څخه غوښتنې لري.
سپیډ کنټیسټ اصل مقصد دا و چې مونږ په فاټا کې وګورو چې څومره انساني حقوق دي، د هغه ویولیشن کې چې هغه مونږ خپل هیومن رائټ ادارو ته زموږ کوم مشران دي هغه ته چې د هغه رسوي وګړي دا د حقوق چې مونږ ته نه ملاويږي. نو زموږ انسان امید دي چې دغه خلک چې دي
پاکستان کی د بشری حقوقو لپاره کارکون کی سازمان پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ارگنائزیشن مشر حبیب ملک وائی جی اس د ٹیکنالوجی دور دے او هغه حالات چې په قبایلی اولس تیریږي درسنه ولاره پټ نشي پاتې کیږي. ضرورت ده دې چې همدارنګ د سرول لاره قبایلی ځوانان واوریدل شي.
دا ضرورت ده او داسې ډیبیټس دی وشي نور خاریو کی وشی مکہ چې خلک خبر شي د قبایلی سیمو د قبایلی علاقو د قبایلی خلکو مسائلو نه او د اغه حل د پاره چې کم ده اغه کوشش وشي او خپلو کې کینو او دنه مشورې وکړي چې بای د حل څنګه ده.
د باجوړ جنسي عضوانو په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي عنایت سالرزی ویل چې د FCR قانون د هر قبایلي وګړي نه آئینی، قانوني او انساني حقونه ترولي، خو ریاست دا ذمہواری لري چې دوی ته دغه حقونه ورکړي. نو ځکه د دارنګ دستور له لارې د ټول هیواد اولس خبرول دي چې قبایلي ځوانان او پیغلې څه غواړي.
سټیټ مانی فرض دی چې مالا فوډ راکی، شیلټر راکی او هیلث راکی، هغه مالا نه راکی. د فاټا دغه ماشومان چې راځي او په دسه پلیټ فارمونو باندې خبرې کوي نو داغه یو فایده به دا راځي چې د فاټا فیوچر لیډرشپ بلک فبریکیټ شي، هغه به فرنیش شي، هغه به راځي نه به پالیش یا به بیا خبره کول شي د خپلو خلکو.
د دې دستوري د راجوړونکو په وینا چې دا حتمی مقابله وي او له دې وړاندې دوی په ټولو قبایلي سیمو کې دارنګ مقابله کړې وي. د دستوري په پای کې په لومړی، دویم او دریم نمبر راغلي زده کوونکو ته انعامونه هم ورکړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګیه اوس وخت شوه دی د مازګر 2:30 بجې ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور
دا پاکستان د بارنو چارو وزارت وایلی لري چې د افغانستان سولې په اړه د همکارۍ سلور اړخیزې ډلې بحالې دل به ګټور ثابت شي. نن په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ونیزي خبري هوندې په وخت خارجه دفتر میان نفیس کریا خبري اعلان وکړ چې امریکا د سلور اړخیزې ډلې په بحالې دوه رضامندي ښودلې او په دې اړه د افغانستان ملي امنیت ادارې وروستی بیان هم څرګندې. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس وایي د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې د ترهګرۍ ضد کمپین سره یوځای شي. دا خبره نوموړي پرون په کابل کې کړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د حقانی شبکې او حافظه سعید په شان عناصر په پاکستان بوج دي او له دې ځان خلاصولو لپاره باید دوی ته وخت ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي قبایلي سیمې په مرکزي بهیر کې شاملول د حکومت لومړیتوب دی. پرون په اسلام آباد کې ویغونډې ته په وینا کې شاهد خاقان عباسي وویل چې حکومت توجه ته کډوالو په بحاله هم ده. پرون د پاکستان د سینټ کورنیو چارو قائمه کمیټه په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرغونو پر لګول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې له داخله چارو وزیر مملکت نه غوښتنه وشوه چې په دې لړ کې پلټنې وکړي. د داخله چارو وزیر مملکت وایي په پاکستان کې داعش موجودیت نه لري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په هند کې د یو نندارتون پر مهال ویلي په نوې دلی کې و د هند ولسمشر تر څنګ د هیواد له وزیر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. افغان پولیس وایي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې په پرون ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتېري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي دفتر وایي ترکیې دغه هیواد ته ویلي چې یوازې له عراقي حکومت سره د خام تیلو د برآمد معامله کوي. د نننۍ خپور شوي بیان له مخې د ترکیې وزیر اعظم له عبادي سره په ټلیفوني خبرو کې تصدیق وکړو چې د عراق په کورد مشک اکثریت مشته سیمه کې د ټول پښتنې پس چې د عراق حکومت څه فیصله کوي دوی به یې ملاتړ کوي.
ملي امیرزاده وشه د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کړو. درنو اردن کوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالی رفت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټکی په دې راپور کې راغون کړی دی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم خرابېدونکي معیار د حکومت په دې اړه داسې څنګه نظر انداز کول دي. د تعلیم لپاره بجټ زیاتولو پر ځای صوبایي وفاقي حکومتونه دا شبه په بیا بیا د نظر وباسي. ادارې وایي چې د تعلیم سالانه رپورټ تر مخه چې د پنځم جماعت صرف 2.5% د ماشومان اردو سندي او پښتو ژبې لوستل کولی شي، 5.5% د ماشومان انګریزي ژبې ټکي لوستلی شي او همداشان په حساب کتاب کې 8.5% د ماشومان جمع منفي کولی شي. ادارې په وینا چې دا هر څه ځکه کېږي چې په سکولونو کې تربیت یافته استادان نه اخیستل کېږي او له وجې په زیاته شمېره کې ماشومان سکولونو ته نه ځي یا بهر پاتې شي. ادارې زیاتوي چې کلو کې په سکولونو کې دا قسمه مسلې رامخته دي. بیا د دې سره سره د بنیادي سہولتونو نشتوالی او د سکولونو د کورونو لرې کېدل هم لویه وجه ده چې مور پلار خپل بچي دغه سکولونو ته نه لېږي او په خصوصي توګه د جنکو شمېره په دې کې زیاته ده. ادارې وایي چې په ټول ملک کې پسین صبح کې د تعلیم شرح د ټولو کمه او خرابه ده. ماشومان په سکولونو کې زیات داخل دي خو دا اندازه لګول ګرانه ده چې دغه ماشومان په سکولونو کې څه زده کوي هم او کنه. ادارې خره کې وایي چې 9000 استادانو اخیستلو فیصله او د هغې څارنې پالیسي شروع شوې خو بیا هم د ډېر مثبت او فوري ګامونو اوچتولو ضرورت دی او که دا ونه شو نو هغه لوس چې تعلیم ټولو لپاره هغه به ترلاسه کول ګران شي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شامل دی چېرته چې صحت اسانتیاوي د ضرورتونو په مقابله کې کم دي او هم د دې له وجې د مړینې شرح په زیاتېدو ده. ادارې وایي چې پلاننګ کمیشن په دې اهم مسله پیمز اسپتال د سینیئر ډاکټر په مشرۍ یوه ډله جوړه کړې وه او 2015 کې یو جامع اصلاحاتي پیکیج یې تجویز کړی و خو افسوس خبره دا ده چې د 2 کالو تېرېدو باوجود په دې څه غور ونه کړی شو. ادارې زیاتوي چې پاین کې 13 ترمیم کولو پس د صحت شعبه ثبوت حواله کړې شوې وه خو سې ذمهوارۍ د وفاقي حکومت هم دي. خود افسوس مقام دا دی چې په کامی کچا مناسب هیلث سکیم سے پالیسی نه لري. د صحت په پالیسی د صوبو په کچا هم د همغږۍ کمی ده. اداري وایي چې د حکومتونو د بې غورۍ له وجې د صحت ډېرې مسلې رامخته دي خو په خصوصي توګه لرو پرتو سیمو کې خلک د صحت د سہولتونو څخه زیات محرومه دي. اداري خلک کې وایي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دې یو مضبوط طریقه کار جوړ کړي د آبادې د ضرورتو مکمل جایزې اخیستلو پس د صحت سہولتونو لپاره فنډ وټاکي او تر هر وګړي رسول دي یقیني کړي. بل دا چې دا اوس صوبایي معامله جوړه
شوی ده نو زکا سبو ته هم خپل اختیارات او فن استعمالولو کې خپل صلاحیتونه زیاتول پکار دي چې ولست سخت بیمارونه محفوظ او ساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله کتنه لرو. لا امریکا خبریدونکو مجلې دی نیویارک ریویو آف بوکس د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پالیسۍ او فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان اقتصادي حالت په اړه خبرونه لیکنې خبرې کړې دي. د دوه لیکنو مهمه برخه درته فرخند اسد وړاندې کوي.
د نیویارک ریویو اف بوکس په خپل یو لیکنه کې وایي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی ډېر لږ کار کړی دی. امریکا لا هم دې ته تیار نه ده چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره یو کوټلې پالیسي ولري، په دې اړه کار وکړي او د پلان له لارې بیا عملي کړي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او قومي امنیت ادارې د دغه مسلې په اړه ټیم هم نه دی ټاکل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا نوی سفیر هم د سپتمبر په وروستیو کې وټاکل شو. کوال احمد رشید وای ولسمشر ټرمپ دغه جګړه خپلو جرنیلانو ته سپارلې ده. په تیرو وختونو کې به چې کله د ملګرو ملتونو او ناتو په سرمشریزو کې د افغانستان په اړه خبري او پالیسۍ امریکایي ولسمشر وړاندې کولې، نو د اروپایي هیوادونو مشران به مرستې ته ولاړ وو. خو سږ کال یو مشر هم په داسې غونډو کې د ولسمشر ټرمپ د افغان پالیسۍ ته سملاتړ ونه خوت. یوازې د یوې خبري ادارې سره د مرکې پر وخت د ناتو جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ د ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو لیږل وستایل. په افغانستان کې د ناتو ځواکونه به لا هم په دغه هیواد کې ایثار وي. نیویارک ریویو آف بوکس دا هم لیکي چې نوې امریکایي ستراتیژي کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرسته هغه سي نشته څنګه چې پر موجوده کړکیچنو حالاتو کې له هغه سره خودل شوی وي. ولسمشر غنی دا وخت د پاکستان او ایران نه د لیږل شو افغان کډوالو د مسلو د دوی لپاره د ځای او خوراک د بندوبست تر څنګ د یو شمېر داخلي مسلو په حل کې بوخت دي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به په ځینو لگژري درآمداتو بندیزونه هم لګوي چې دا شن په دغه هیواد کې د بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې د روپۍ بیا ټیټانه شي او په خپل ځای یې پاتې کړي. شاهد خاقان عباسی وایي دوی به د ځینو شیانو په درآمدولو کنټرول نور هم زیاتوي چې دا شن د بهرنیو پیسو ذخیرې خوندي وساتي او په تیزۍ سره یې د کمیدو بچ کړي. ځینې پوهان دا هم وایي پاکستان به په یو کال کې دننه د نړیوال مالیاتي فنډ نه د قرضې غوښتنه هم کوي. د تیر مارچ په میاشت کې د پاکستان حکومت په ځینو غیر ضروري شیانو لکه ګاډو، موبایل، ټلیفونونو، سیګریټ او کالیو په درآمدولو کنټرول وساته او د دغه شیانو درآمدول یې ګران کړل. بلخوا د حکومت په دغو ګامونو هم سخت تنقید وشو او ځینو خلکو دا وویل چې له دې سره به په غیر قانوني تجارت کې زیاتوالی راشي. خو د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی به په ځینو درآمداتو دغه کنټرول لا نور زیاتوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اوریدونکو، تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم یو رپورټ لرو. د عراق وزیر اعظم دفتر وایي ترکی ورته ویلي دي چې د خامو تیلو د برامداتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. د حیدر البادی دفتر نن ویل چې د ترکی وزیر اعظم بن علي یالدرم له خاغلی آبادی سره په ټلیفوني تماس کې د عراقي کردانو د ټول پښتنې په وړاندې د بغداد له هر ډول اقداماتو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه یې رضوان مراد وړاندې کوي.
ترکیه وایي له دې وروسته به د عراق د کردستان سیمې د خامو تیلو د صادراتو په اړه یوازې د عراق له حکومت سره معامله کوي. دا خبره د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم له خپل عراقي سیال حیدر العبادی سره په یو تلیفوني تماس کې کړې ده. خو ترکیه په دې اړه چې په دې لړ کې به څه ډول ګامونه اخلي جزئیات نه دي ورکړي. د عراق پارلمان د چهارشنبه په ورځ له صدر اعظم حیدر العبادی وغوښتل چې د کردستان سیمې په تیلو غنی سیمې کرکوک ته ځواکونه واستوي او دا سیمه د عراق د نفتو د وزارت په کنټرول کې راولي. کرکوک چې مختلف قومونه پکې میشت دي له 2014 میلادي کال راهیسې د کردانو د پېشمرګ ملیشو په کنټرول کې ده. د عراق ځواکونو د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله کرکوک سیمه پرېښوده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د کردستان سیمې د برخلیک په اړه د دوشنبه د ورځې ټول پښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د دې سیمې په اړه هر ډول خبرې به د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي د چهارشنبه پر پارلمان ته ویل په هیڅ صورت کې به د کردستان سیمې د ټول پښتنې پړه مذاکرات ونه کړي. د عراق د کردستان سیمې چارواکي بیا وایي چې د دوشنبې ورځې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون اندازه 2.5% کې وه او 92.1% رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وویني. د ترکی چارواکو په خبره اردوغان او پوتین په یو تلیفوني تماس کې دا منلې ده چې د کردانو ټول پښتنه به د عراق او سوریې د مځکنۍ بشپړتیا په اړه شخړې راپورته کړي. روسیه که څه هم د عراق د مځکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کړی دی خو په ښکاره او رسمي ډول یې تر اوسه د عراق د کردستان سیمې ټول پښتنه رد کړې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدا تاسو غواړئ د نورو د افغانستان د سولې عالی شورا د خپل نوې ستراتیژي پر بنسټ په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف یو ملي اجماع رامنځته کړي. دغه شورا مرستیال نن مشال رادیو سره ځانګړي خبرې کړې دي چې نور تفصیل د اجمل اتورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له سیمهیزو چارواکو، اغیز لرونکو شخصیتونو او ځوانانو سره د سولې د عالی شورا د نوې ستراتیژۍ شریکول، د سولې غږ عامول او له خلکو سره د یادې شورا د کاري لوري مطرح کول ولایتونو ته د دغه شورا د مشرتابه پلاوي د سفر مهم ټکی دي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا مشرتابه پلاوی په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کولو لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي.
در نظر داریم که هیئت رهبری شورای عالی صلح به تمام ولایت کشور
په پام کې لري چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه پلاوی ټول ولایتونو ته سفر ولري او د دغه شورا نوې ستراتیژي له چارواکو د ولایتونو د مشرتابه رئیسانو د سولې عالی شورا له غړو سپینجرو علماو ځوانانو ښځو او نارینهو سره شریک کړي او په دې توګه موږ د سولې د بهیر په برخه کې یوې ملي اجماع ته ورسیږو.
اجماع ملی در رابطه با روند صلح.
خاغلی سلیم وویل د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټو کارونه چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي وه بیا پیل شوي او ټاکل شوي چې د سولې د عالی شورا د نوې ستراتیژۍ د اساسي کرښو د شریکولو په هدف ټول ولایتي رئیسان کابل ته راوغوښتل شي. د نوموړي په وینا د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټو ته درې میاشتې وخت ټاکل شوی چې وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلولو د څرنګوالي د ملي اجماع د جوړولو او د سولې د فرهنګ د ترویجولو په برخه کې خپلې کړنې ثابتې کړي که نه د ده په خبره فعالیتونه به بیا ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د سولې د عالي شورا د مشرتابه له پلاوي سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازي وګوري او دغه بهیر به په پراخ ډول سره مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو شمیر څیړونکي وایي ممکن په اوږدمهال کې د سولې د عالي شورا دغه فعالیتونه ګټور تمام شي خو ټینګار کوي چې دغه کارونه باید نمایشي نه وي. د چارو پو حسیب الله شینواره
دا د دوی د پلان پورې او د دوی د طرح او ستراتیژي پورې اړوند چې دوی له کوم لارې غواړي چې خپل فعالیتونه مخکې بوزي. که چېرته په دې پلان کې او نوې طرحه دوی خپل فعالیتونو ته خپل ستراتیژو ته او خپل طرحو ته تغییر ورکړی وي او په اغېزمن توګه او دوی وکولی شي ټولنې سره کار وکړي، ټولنې ته د بحث زمینه مساعده کړي او اغېزمن فعالیتونه ترسره کړي، نه یوازې نمایشي فعالیتونه.
د افغانستان د سولې عالي شورا له دې امله تل له انتقادونو سره مخ شوي چې اغیزمن فعالیتونه یې نه درلودل، خو دغه شورا په وار وار د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سوله په خپلو سترو لاسته راوړنو کې شمېرلې او د یاد شورا نوی رئیس او د مشرتابه پلاوي ویلي چې ولس به د سولې په برخه کې د دوی د لا فعالیتونو او نورو پرمختګونو هم شاهدان اوسي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو دونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په صوبه کې به زنانه کاروبار کوونکو لپاره په زینو سنتی خارونو کې 25 پلاټونه ورکوي. دغه کوټه صوبایي حکومت مختص کړې ده او په دې معنی په خیبر پختونخوا صوبه کې خزینه کاروبار کوونکو د خوشحالي سرګندونې هم کړې دي. نور تفصیل به د شبیر احمد جان په راپور کې وو.
دا خیبر پختونخوا د وومن چیمبر اف کامرس یا د زنانو د سوداګرۍ د اتحادیې مشر شمام ارباب مشال لیړو ته وویل چې د دوی په غوښتنه د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د کاروبار کوونکو زنانو لپاره په هر یو انډستریل اسټیټ یا صنعتي ښارګوټو کې د 25 پلاټونو خصوصي کوټا اعلان کړی ده چې د دوی په وینا وړاندې په دې ملک کې داسې ګام نه و پورته شوی او ورسره به کارکوونکو زنانو ته نور هم ډاډ ترلاسه شي.
ټایم ان پاکستان دے اور زمادہ خیال دے چدا کی دیشی زموں کا پورا ریجن کے فرسٹ ٹائم انڈسٹریل پارک فار ویمن جو شوے دے انڈسٹریلسٹ کے چدا کی قیمت کم دے اور افورڈیبل شو دا دے وجہ پر زیاد دے خدبا انڈسٹریلائزیشن طرف تبرازی اور خپل بزنس چے کم دے اگر با فارمل
د پیخور په سوکنو چوا ګجر سیمه کې په کورونو کې بیلابل روزګارونه کوونکې د زنانو یو مشره سلطان زریوای چې کوم زنانه په کورونو کې خپل روزګارونه کوي زیاتره بې وسه دي. نو دې ګام سره به نه یوازې هغوی ته خپل مزدوري په خپل لاس بلکې په وخت په هم ملاويږي. بلخوا د پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر حاجی افضل وائی چې دا ګام با نه یوازې رزنانو په کاروبار بلکې ردی صبح پونشت په هم ډیر مثبت اغیز اوغورځوي.
زنانا زمون چې کم کورونو کې راځي او دغه داسې انډستری پلاکس ملو شي او التا هغه کارډ انډستری جو لګي یا پراپر پورا انډستری لګي او هغه ته کارو شي نو دې سره په ډیر غټ زمون د صوبې معیشت ته ډیر غټ فائدہ رسي. بل د رښتا زمون چې کم زنانا دي هغه هم اکچولي په خپل میدان کې وروزي او خپل کار وکول شي او دې کې دا غټ فائدہ بدای چې کله هغه انډستریلایزیشن ته روزي کارخانه لګي او خامخا زمون د صوبې معاشي ترقه کې ته د دې زنانو باندې غټ لاس هم شامل شي.
د زنانو د چیمبر اف کامرس مشر شمامه ارباب د حکومت نه دا هم وغوښتنه وکړه کچر دوی په دې صوبه کې د زنانو پسماندګي ترهګري او غربت لرې کول غواړي نو باید بزنس سټډیز یا د کاروبار زده کړې د سکولونو د نصاب برخه جوړه کړي شي ځکه چې د دوی په وینا نه یوازې به خلک په مثبت سرګرمو کې بوخ شي بلکې د نړیوال معیشت سره به هم یو شان مزل وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنو دونکو د خیبر پختونخوا د خزینه کاروبار کوونکو په اړه تاسو یو رپورټ واوریدو او هم د خزو د حقوقو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د سواد په منګوره کې خزو ته د هغوی د حقوقو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره یو غونډه شوې ده. دغه غونډه ته د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کې د خزو حقوقو لپاره کارکون کې ټولنې مشر نیلم رحیم وایي چې دوی د متحده قانونو په مالی مرسته د سواد درې یونین کونسلو کې په خزو کې د هغوی د حقوقو لپاره د پوهې راوستلو کور په کور کار کوي ځکه چې دې سیمه کې په خزو باندې د تشدد لړۍ لا په زیاتې دوده.
بنیادی مقصد دا دی چې خزو ته د خپل حقوقو پته ولګي او کم چې وایلنس زیاتې د خزو سره کیږي دا غي د پاره غو आवाज اوجت کې او غي ته د غي طریقې پته ولګي چې هغه باغ وایلنس سره سکے او د چا په سی بزی او دا غي مخنیوي بسنګ کوي. بل مونږه د حکومت سره په دې کې کار کول غواړو چې هغه چونګه په دې صوبه کې چې د قوانين سازي ډیر زیات ضرورت دی. قانونونه نه دي جوړ شوی او کم قانونونه چې دی هغه فعال نه دي.
اونډه کې روزنه اغستون کې یو مشره خزا جان بیبي وای چې مور پلار می د ناپوهي په وجه ډیر په کم عمرۍ کې په داسې کور کې واده کړوم چې د هغه سړی دوه خزې وړاندې هم وي. نو داسې روزنې د سیمه کې ډېرې مهمې دي.
ډېره پوهه پکار ده. نو زه په خپله باندې داسې جنکۍ ورکې نو زه یم لکه داسې کار م کوي لکه دا کار راځي په ښځې لپاسه ښځه م ورکوي په سورو کې م ورکوي لکه خپل چم گاوند ته ټوله خونه خیمه دا بیا راځي رسته دینه پیسې جوړیږي دینه ګټه درنه جوړیږي دښمنۍ ته جوړیږي.
د ښځو حقونو لپاره کارکون کې یو بل میرمن کشور وای چې دې روزنه کې د سیمې سړی هم شاملول پکار دي، ځکه چې په خزو باندې زیاتره تشدد ناپوهه سړی کوي.
کله چې په سړو کې دا پوهه راشي نو مطلب په خزو کې په خپل راشي، کله تعلیم تشدد دی نو هغه یا مور یا پلار خو مطلب په ځوانې ښه تعلیم کوي او په لور باندې ښه تعلیم نه کوي، یا خو له اجازت نه ورکوي، یا په پم سکول کې داخل کی او لور چې ده نو هغه په سرکاري سکول کې داخله کی. د ورکوټوال نو سره دا تشدد شروع شي او تر دا مرګ پورې دا هغه سره تشدد دی، ځکه چې بیا په جیدات کې سن ورکوي دا هغه حق مه هغه ته نه ملاويږي.
غونډه کې ویل شول چې د ښځو د حقونو لپاره د پوهې دغه لړۍ به تر دریو کالو پورې دوام لري او د سیمې کومې ښځې چې د مشکلاتو څخه مخ وي هغوی ته به قانوني مشورې هم ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړیدا تاسو غوږی دروندونکو زو اسلام آباد ته. د پاکستان د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټې په اسلام آباد کې د تیر اتوار په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د جنډو لګولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په یوه په دې اړه کې یو غونډه شوې ده چې پکې د داخله چارو وزیر مملکت نه پوښتنه شوې او ورته ویلي دي چې په دې اړه مفصل رپورټ قائمه کمیټې ته وړاندې کړي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د شروع یا چهارشنبې پورز د سینټ رحمان ملک په مشرۍ د داخله چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې په اسلام آباد کې د داعش جنډې لګېدو باندې اندېښنې وښودل شوې. په دې موخه له داخله چارو وزارت وغوښتل شو چې د اسلام آباد غونډې ښار کې ولې د داعش جنډې لګولې شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینټر شاهي سید وویل چې دوی له داخله چارو وزارت نه وپوښتل چې په اسلام آباد کې دومره کیمرې لګېدلې نو بیا ولې تر دې دمه جنډه لګوونکې ونه نیول شو.
چې دا څوک چې دا جنډې لګېدې نو آیا دا سیف سیټي دا کیمرې خلک نه دي چې دا څوک دی؟ پکار دی چې دین کواري نو هغوی ایف آئی آر آلریډي کټ کړی دی او پر روان منټ کې به هغوی مونږ ته تفصیلا د دې رپورټ راغی. پر روان منټ کې به هغوی مونږ ته پورا بریفنګ راغی. موجوده هغوی دغه دي چې جنډې بغیر لګېدلې دي او هغوی ایف آئی آر کټ کړی دی نامعلوم.
مشال ریډیو چې په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار حسن عسکري نه وپوښتل نو هغه وایي چې دا کاروي ښایي چې پاکستان کې د داعش ډلې ملګري شتون لري. نوموړي زیاته کړه،
داعش کې جنډې لهرانا کوئی بڑی سازش نہیں ہے.
د داعش جنډه لګول سغټ سازش شنه دی. خدا د چې کوم سختري زدي اغوی ته دلته مرسته تر لاسه ده او دا اغوی زنی ملګری یو زیبل زیپټ تی او اغوی دا کاروایی کوي او اصل کې دا کاری د خپل وجود د خودل لپاره کړي او دا په بنیادی توګه د هغه تنظیمونو خلک تی چې پاکستان کې شتون لري او اوس دوی له اغوی بیل شوی او د داعش په نامه کار کوي. نو زه بیا وایم چې دا کاروایی د خلکو د خپل وجود خودل لپاره کړي چې د شپې په تیاره کې جنډه لګولي. نو د دې دا مطلب شو چې دلته سختري زدي موجود دي او د هغوی شبکې هم په سنا سډول په پاکستان کې شته دي چې دا قسمه کاروایی کیږي.
پدی مقد داخله چارو دو مملکت وزیر تلل چودھری ویل چې په پاکستان کې د داعش نوم ډلې وجود نشتا او حکومت په شپېتو نه قانون ګرځولې شو ډلو بندیز لګولې. د نوموړي په وینا د دی پیخي پرځید اف آی آر درج کړی شوی او د پلټنو لپاره یو خصوصي ډله هم جوړ کړی شوی. خو دوی ته ویل شوی چې دا کاروایی د توجه اړولو لپاره شوی. د ذکر دا د روانې میاشتې په څلې رښتم نیټه د اتوار په ورځ د اسلام آباد په لوی سړک ایکسپریس وې باندې د داعش نوم وسلواله ډلې جنډا لګولې شوې وا. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د روانې غړې اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځوم او هغه رپورت دی د مشال رادیو د خبرونو مشالونو په دې اړه باندې یو کتاب مشال رادیو چاپ کړی دی او د دې مخکتنه په پیښور کې شوې ده چې نور تفصیلي د زلاند یوسفزی په رپورت کې وو.
د مشالونه په نوم د کتاب د مخکتنې په دستور کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سکرتر میا افتخار وویل چې د رسنیو غټې غټې ادارې د پښتنو ستونزو ته وخت نه ورکوي. د نوموړي ویناوه چې باید ځوان کل وس پخپله ځان له خپل تاریخ او تحریکونو خبر کړي تر څو پښتون قام ته ورپېښې ستونزې هوارې شي.
په راتلونکي وخت کې خو بغیر د علم د گزارې اړو امکان نشته او چې سړی د خپل ځان نه خبر نه وي، د خپلو مشرانو نه خبر نه وي، نو د پردو لیکونو باندې چې کم دی نو د قومونو امداد اگر نشي کېده کم مشران چې خپل درد محسوسوي. نو ځل نن زړه کتاب ځوانانو ته ویم چې دا کتاب مشالونه د ځوانانو لپاره رښتیا چې دا د کتو کتاب دی چې دا خامخا وګوري، ځکه چې زمونږ ډېر ملګري د خپل شخصیت په عالم نه دی خبر، خو بیا دغه شخصیت د تاریخ سره په تړلو نه دی خبر.
د پښتو ژبې شاعر او ادیب اباسین یوسفزی غونډې ته خپله وینا کې وویل چې د پښتنو د سیمو د سیاسي کړکیچونو او اصل ستونزو نه به ځوان کل هله خبریږي چې په تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته ځای ورکړی شي.
په وړمبي ځل باندې 315 سکولونه گجو خان بابا جو کڑی دی تاریخ کی زمون بچی دا غیر نه دی خبر، مونږ د صلاح الدین ایوبی نه خبر یو چې په زرګونو کیلومتره زمانه لری دی، او خلق وای چې بر صغیر ته اسلام محمد بن قاسم راوړی دا خدا غن سل کاله مخک زمانی کراوړی دا غنو مو قیس عبد الرشید. خو افسوس دا ده چې په تاریخ کې زمون تاریخ بل څوک لیکي، کوئی ګل چې څوک لیکي، نو دا تاریخ چې کوم مونږ له دیورا جمع کړی دی دې ته ډېر احترام، ډېر احترام، ځکه چې دا دومره مهم کار دا زمونږ او زمونږ د ادارو او دا مشال ریډیو کړی دی.
پروفیسر ډاکټر سهیل خان غونډه کې د خوشحال خان خټک، پیر روخان او باچا خان په تحریکونو خبرې وکړې او دغه تحریکونه یې له یو بل سره موازنه کړل.
باچا خان هغه بداوی چې دا کم تحریک منگ روان کرے دے دا اولی کے دے سر بد وہ فیدی ہوشی، یو بدا تحریک محفوظ شی او بل بدا پختو جب خدمت ہوشی. بیا تاسو گو رے چے پدغ تحریک کے پختو جب خدمت سونا شوی رے او تاریخ منگ تا سونا محفوظ پاتے شوی رے بنسبت دیا غنور دو تحریکونو کم چرا خوشحال بابو کم چرا پیر روخانو.
د مشالونه په نوم له کتاب وړاندې هم مشال رډیو له خپلو خپرونو درې نور کتابونه لونګین، اتلان او ګندهارا چاپ کړي او ویشلې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخ ځي. په داندې هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
مشال اړیدو تاسو غوږی درنودونکو، تاسو د مشال اړینو رسې خبري خبرونه واوریدل چې د پښی بوته راسیدلی یو سو شوی پاتې دي چې پکې مری میرزاده ته یو واری بیا وار ورکو چې تاسو د خبرون لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي هیله لري چې د افغانستان سولې په اړه د همکارۍ څلور اړخیزې ډلې بحالېدل به ګټور ثابت شي. نن په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ونیزې خبري غونډې په وخت د خارجه دفتر ویان نفیس کریا خبریالانو ته وویل چې امریکا د څلور اړخیزې ډلې په بحالېدو رضامندي ښودلې او په دې اړه د افغانستان ملي امنیت ادارې وروستی بیان هم څرګندې. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس وایي د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم ښه موقع ده چې د ترهګرۍ ضد کمپین سره یوځای شي. دا خبره نوموړي پرون په کابل کې کړې. بلخوا د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف وایي د اکانی شبکې آفیس سید پشان ناصر په پاکستان بوج دي او له دې ځان خلاصولو لپاره باید دوی ته وخت ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي قبایلي سیمې په مرکزي بهیر کې شاملولې د حکومت لومړیتوب دی. پرون په اسلام آباد کې وی هونې ته په وینا کې شاید خاقان عباسی وویل چې د حکومت توجه د کډوالو په بحالې ده. پرون د پاکستان د سینټ کورنو چارو قائمه کمیټې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرغونو لګول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ په پرونې غونډه کې له داخله چارو وزیر مملکت نه غوښتنه وشوه چې په دې لړ کې پلټنې وکړي. د داخله چارو وزیر مملکت وایي په پاکستان کې داعش وسلواله ډله موجودیت نه لري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په هند کې د یو نندارتون پر مهال ویلي په نوې دلی کې به د هند ولسمشر تر څنګ د هیواد له وزیر اعظم او بارنو چارو له وزیر سره د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. افغان پولیس وایي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې توپونه ځان مرګي حمله کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتېري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي دفتر وایي ترکی د غیبات ویلي چې یوازې له عراقي حکومت سره د خام تیلو د برآمد معامله کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په انقره کې ملاقات کوي. د دغه ملاقات مرکز به د شام او عراق په اړه خبرې اترې وي.
قدرمن اودونکو هم دې سره د مشال لړیو د نن ورځې خبرونو پای ته ورسیدو. هم دې سره خپل کوبا ګولایاز د خبرونو وایاند ملیحه میرزاده، ټکنیکی همکار اسحاق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره سحر 9 بجې ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې موجودو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو پرونی به واورئ. خامخا مولري خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.